څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړه یې په 1545 میلادي کلونو کې ودانی شوې دي. دا مجسمې د لرغوني یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کاله وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلي یې دي: ما خو نه دي څوک بېوجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغسې هڅې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکي د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا ازادي راډیو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندربند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوع و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم له منځه وړل شوي دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو دپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که له تیګو دا ټول جوړ شوي شیان سړی وګوري، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې، لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن لکشن د املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو که د پونځ زمول تر بونی پورې ټوله د واما ولوس راجمع کېږي او په نوبدوارۍ سره 1400 موږ ناغه لرو، دا موږ لپاره ډېر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي: کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوو د لګېدلې ناغې څخه سرغړوونکی به یې د پروګرام په نوم له یوه هسک کمر څخه غورځولو او وژل کېده به.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ولی چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومې له کافرستان نورستان ته واوخته، د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې. خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 1300 زافتر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته. بیا وایي چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
دوی وایي د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه لګېږي او د میزان میاشتې او اخرو کې ناغه ماتېږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کېږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي، دغلته د شرابو د ساتلو دپاره په تیږو کې لوی ذخیرې سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو دپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي، یا له دې هم زیات. د دې د خوندې ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
ښاغلی سعید له مرکزي حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسېدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
و وژل شویو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وایي. د امریکا لخوا ملاله میوند ته د زړورې میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالۍ هیلو ته د رسېدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هرکلي تر څنګ ویلي دا چاره به د ملالۍ هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملاله میوند د مرګ له درد لا د همت هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کوڅاس کې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملاله د زړورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همت هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالی ملاله میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملالې ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نښه ده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړې په خپلو لاسونو اخیسته وي. دا به موږ ته ډېر ستر د افتخار ځای و. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملالې مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه او د دې مبارزې په اساس هغې ته یو اډونه ورکول کېږي. دا زموږ دپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالۍ په څیر خور او لوري لرله.
د ملالۍ میوند نږدې او هم فکره ملګري وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقیقي مبارزې لارویان وهڅیږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قربانیو دریغ او ویره ونه کړي. د ملالۍ میوند د څو کلونو نږدې ملګری زلهیجا اطرافي وایي د دې په شان ګڼې ملګري د دې جایزې په اعلان سره حسېدلي چې د ملالۍ هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور هم همت راکوي چې زه باید د ملالۍ هیلې را ژوندۍ کړم او هغه هیلې ترسره کړم. د هغې د هیلو دپاره باید څه کار وکړم. موږ ماتې نه منو. موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کیږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغې د شهادت په خاطر د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو دپاره به مبارزه کوو. د هغې هیلې به پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړې چې تل د مارچ په اتمه ورکول کیږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اووه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وژل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالۍ میوند، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمې خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشرې شرمیلا فاروق، د پولیسو پخوانی افسرې فاطمې رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسرې فرشتې او د مدني فعالې فرشتې کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکال د امریکا د ولسمشر جو بایډن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هرکلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حق غوښتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې به ځي.
نورې مبارزې خویندې له مبارزې نه به په شانه ځي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي، له خپل حقوقو او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشتې د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبریالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبریالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندونې دومره لمانځل شوی وای، هغه ته دا اتلولي ورکړ شوی وای، خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقداره وه او هیله او ارزو مو دا ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند یې له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند یې د ګواښ سره مخ دی، هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په 100 متره کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په 2 نیټه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د داعش وسله والې ډلې منلی دی.
ازادي راډیوي مجله اوري. ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال یې پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوښکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس یې کړي، وی یې څکي، بوی یې کړي، وایې وري، او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د 500 حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کره کتونکي بیل حسابوي. اووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستونکي یا د دې د شعر اوریدونکي ته لېږدوي، لکه لوږه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیق خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژه خپرو او بیا پر همدې شعر د اغلي خپلواک نصر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو په څنډه ککرۍ له سره بېله، یوه داره د سرو وینو په دې خاورو کې شوه تېره. هلته لږ د ښار په لوري یو ټپي عسکر له غوړېږي، له اسمانه مرسته غواړي معشوقه یې ستړیو سترګو کې غړېږي. د دې هرې بلۍ شاته سپي هډوکي شپېلوي، د انسان که د څاروي دي دا به څوک معلوموي. باډیوې له تاره بیلي، باډیوې له تاره بیلي، شمال مړه روحونه وړي، ونې نه زیږوي پاڼې، غنم ډکي ډکي دي په ښکار کې، لپې دوړې د تنور لمبې سړې دي، نغري کې کټو ماته اوبوینو باندې سری دي، سڼې باد سړی با تنه پرانیزم د باروتو بوی تر درومی د بیدیا بوټو کې ورکیو رکلاره به څوک مومی یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به یې پاڅي د مرغیو ستوني وچې دي پیشو بې سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي راجګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومې ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل ده او رګونه نه غوړېږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیږو ته ستنېږي زه له ماتې کړکۍ ګورم زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې
شفیقه جانې د شعر د تصویر په برخه کې د کرکتونکو دا جمله ماته ډېره جالبه ښکاري سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړي دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل که مو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو برید وشو هغه هېڅ له ما سره ډېر زیات پاتې شو زموږ د کور مخ ته یوازې یوه دانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کښېني او ځینې وخت نوي دغه څه چې زما ذهن کې حق و یعنې داسې یو څه نوي چې که ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې دي ځینې وخت داسې یو شعر لیکې هغه ورو ورو در یادېږي هغه پېښې سره نښلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي
سوریایي شاعر غاد السمان هغه یوه خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه مې شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې کړو ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یاد شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ چې ذکر راستل ما هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربې وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه شیر کې نشي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نور تجربو وخت او مکان او زمان او څخه سرهونه خلوي یو څه د نجور سي دي لري یو ټوټل یې راخلی یو ټوټل بل راخلی یو نقطه له یو ځای یو ټکی دی
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي به لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دې دقیق خبره ده دغه لوی پیشه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو ټپه تیار او دا یو ټپه تیار یو کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي نهشي کولی ته هغه څه چې احساسوي پکې راوینغاړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر ښه ارا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبر هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې وي چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخلی دی، او ته د دغه لپاره بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې بس کې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي، تاسو مخکې مرغۍ ته اشاره وکړه کنه. او اووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره یې لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ، آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
د نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي. که نه یو نظم دې باید کښته وي، تا نه هغه فضا یا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفه د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته ځي او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کېږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي، احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي چې چاته ویلی شي زه تږی یم، ته یو چاته ویلی شي چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې غونی دي فکر کړي، داسې یو څه چې دا هم شته یا داسې یو هغه هم شته.
مخکې تاسو وویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم. د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي بند کې هسکو غرونه یادوي، بیا په ښار کې ټپي سرتیري ته اشاره کوي، لږ وروسته ښکاره، تنور، نغرای، د مکانونو دغه تیر بیر تصویر. فکر نه کوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دی یو افغانستان تصویر دی، او د افغانستان کابل ښار په غرغر دی، خپل ښار دی، او بیا څنګه غرب دی. دا بل خبره ده چې د دې شعر فضا زما لپاره دا چې دیګن کې هیڅوک هیڅ څور نه دی خوندي، هغه که په ښار کې دی، که په کلي کې دی، که د غره په څنډه کې دی، که په بیدیا کې دی.
یو څوک ممکن له ښاره کلي ته ولاړ شي، بیا یا له کلي ښار ته مخه کړي. تاسو ښار ته کلي ته ځئ، ښار ته راځئ، بیرته کلي ته ځئ، یعنی هدف مو څه؟
یو زما ځینې نورو شعرونو کې مثالې داسې یو څه دي چې زه یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بیا بل طرف ته اشاره کوم، بیا بل ته، په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسېږي. یو خو دا دی زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولی یو دم دستي په یو شي باندې وغږېږم، بیا هغه ختم پای ته ورسوم، بیا په بل شي باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم، زه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. زه په پوهنتون کې یوه فاکولټي نه ده لوستې، ما دوه درې فاکولټي سره زده کړې دي لوستې دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشتې میاشتې وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه، هغه بیرته سموو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د رومانس دا خبر راته کړې وه چې مفت کسلي ورته دا نصیحت کړی وو چې شعر یو ځل لیکه دی قلبه وروسته. د وروستیو وختونو کې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انگریز شاعر دی په دمه نړیواله جګړه کې جګړې ایجادېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادی وایي، ما اته دېرش ځلې ایډت کړي او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او دې تصادفا دا خبره له یو د هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډت کړي، هغه به سیرې په دې ایډت ایډت کې خپل هغه اصل ترې ایستلی دی چې څه شي وو. زه دا نشم کولی.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان دا خبره مانی سي، بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري. نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکړئ او وګرځئ.
ځینې وخت څه پیښیږي چې زه بیرته مثلا چاپ ته مې دا وروستی کتاب چې لېږلو، ځینې یو نیمه کلمه به پکې بدله کړله. داسې نه ده چې بیخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي، خو دا چې زه بیرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم، زه ترې څومره د ځان کې نه وینم. نه پوهېږم، داسې یو قسم هغه ورسره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم. د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم، بلکې یا هغه حس ته ستنه شم، هغه شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم. یڅره کما پورې چې لختي او چې څنګه وي، زه چې بیت ور زما او هغه ګورم د پدې باندې چې بیت سره ځان پورې نیسم، کله کې اوس غیر پورې کته لمه پورې اته له ځان لري کې به بیت دې ازو په لار باندې فرق کوي، چې به بیت دې په لمه پورې کې ما تا دې ودی هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوريتم فکر کوم دا ما کمزوري ده.
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري. کله چې لرسنیو څخه ووایو چې د دوا خان مینپال نظر د سره شریکو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غني مرستیال ویاند څه نوې خبره کوي یا د حکومت دریځ څنګه روښانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبریال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار دا هڅه کړې ده چې د مینپال له دې راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي اسو سره څنګه شاعري کوي. دا خبره به هم جنو ته روښانه نه وي چې مینپال له کله شعر ته مخه کړي.
د شاعري سره خو مې کله چې د مکتب متعلم وم، د لسم صنف وروسته مې د شاعري سره علاقه او د علاقې ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکمه. نو شعرونه مې یو کتاب غوټه ځینې جوړې دي، ځکه را وروسته کې بیا زه خبریال ولم، تر هغه را وروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی. خو کله چې بیا متاثره شوی یم، الهام را باندې راغلی، شعر مې لیکلی دی. نو کتاب می چاپ کړی نه دی، ولی دا یو کتاب شیرونه لرم، یو کتاب غوټه ځینې جوړید.
مینپال صاحب اوس هم په ادبي بنډارونو کې، په غونډو کې، په مشاعرو کې برخه اخلئ که نه؟ د بوختیاو له امله اوس ادبي غونډې درنه پاتې دي.
ډېر مې زړه کېده چې کله چې نوی شعر ولیکم او لار سم په کوم ادبي بانډار کې، په کوم شعر کې ووایم، ولی متاسفانه ډېر وخت ماته د دې موقع زما بوختیاوې نه راکوي چې زه ولاړ سم په مشاعرو کې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان اماده کوم، چې لکه د نارنج ګل مشاعرې، نارګل مشاعرې، په دې کې مې سره له دې مصروفیته سره د بوختیا و هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی. ولی ونځو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان نسم رسولی.
مینپال صاحب، تاسو په شعرونو کې تل مینه پاللې ده، خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې، هغه هم د ارګ مامور، نو آیا ستاسو په شعرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته که نه؟ خدای مکړه شاعري مو له هنري حالت په شعري حالت بدله شوې. آیا کوم نوی شعر مشته دی چې له اورېدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې ستاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده؟
شاعری خو معمولا د حالاتو متاثره ای، په حالاتو پورې تړلې، څنګه چې وضعیت دی، ځکه زمونږ محیط خو ټول د تراژیدیو د غمیزو محیط دی. نو طبعا زمونږ شعر به ډېر تراژیدیو غمیزو پورې تړلی دی. ولی ما تر سنگ مینا هم پاللې ده. انسان فطرتن مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري. نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم مې مینې ته شعر لیکلی دی او هم مې غمیزې او تراژیدۍ خندلې دي. چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لحظه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر.
په تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډې کیسې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسټین اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه. وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه. د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. موندرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم راتاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. موندرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نه شي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالۍ په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لرې و، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وې، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته له اغلې مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم، که دا یو تحفه وي ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ راوروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دې وویل چې کله دوهم ځلي کیسه لولي او دې ته کیسه بې خونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډیره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالۍ په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نه شي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه وو. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه. خدا وای ما کل هم لاس وانه خیست، هڅه می کوله، خواری می کوله، زیار می است. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وای زلا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه سلیکل وکړم چې تر مخکینه یو لیکنومی شوی.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 3.15.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې له نورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بېلابېلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی و چې خیر به یې ډېرو ته رسېدلی و. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به ښه لیکوالان نه وي، خو شته ډاکټران چې ښه لیکوالان هم دي. هغه ډاکټران چې په معالجه کې کار کوي د غور ډېر هغه تمرکز په د خپله معالجه باندې دی چې دا څنګه مریض تداوي کړي، څنګه خپل مریض مینجمنټ کړي، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ یې بدل شي نو هغه بیا ښه لیکوال ځنې جوړي، دا خپله مطالعه پورې مړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یو نه ګوري چې که یې وګوري شاید چې ښه لیکوال ځنې جوړ شي.
یوه توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل په فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، او ډېره ښه پوښتنه هم پورته کړې ده. دلته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه سي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي همه د موضوع له قحطۍ سره مخامخ وي. ستاسو په نظر علت څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنی تاسو په مجموع کې دا خلک داسې وي چې مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده یې ضعیفه وي. د آزادې مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزادې مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یوه اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزادې مطالعې ته
دا خبره دی؟ بالکل صحیح ده، زه په دې کې سم موافق یم چې آزاد مطالعې ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو. یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه مو درلودل چې دا د هر مریض سمو په کټ یو ریم راکا کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې په کټ مریض یو ریوینې مغه ټول معلومات په غیو ورځنه خلی بیا په مریض څنګه ګرځي چې وروسته بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 420 نفره د مو په څېړنه کې شامل وو چې د 2650 نفره چې 15.4% کې نرینه او 206 نفره چې 40.5% کې ښځینه وي. منځو قولونه کم د 2 میاشتو نه لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوی ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي کوم خطري فکتورونه دی ده په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شوله چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه. او تقریبا چې د یو کال نه کم کوشنیان د 2 میاشتو ته 12 میاشتې پورې 300 به 400 نفرو کې 350 نفره چې 83.1% د مودې څېړنې جوړوي، دا د یو کال نه کم کوشنیان د 2 میاشتو لوړ کوشنیان چې مورټالیټي په دوی کې ډېره وه، یعنې مړینه کې زیاته وه. او خپل سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلود، خپل د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو، خصوصا په منیو په ژمي کې د دو مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو. نو دا د چیرنه هغه غاټه د چیرې ته معلومی چې تو ته خطرې فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینې کې رول لري. زه د خپل چیرنه په حساب تو ته ویم چې دو څلوېښت کورنۍ چې نه اشاره یو پیصد کېږي دو د خاص د ګایش نه استفاده کوله، او 15 کورنۍ چې هغه 8.5% کېږي دو د لرګیو نه استفاده کوله، او 12 کورنۍ چې 13.4% کېږي دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل، او 323 کورنۍ چې ډېر لوړه پیصدي ده چې 9.5% کېږي دو هر هغه شی سول چې سوځي، کغه ربړ دی، کغه کاغذ دی، کغه مثال د خبر یو بل شی، هر شی چې د سوځېدای شي هغه دی سوله د استفاده ځینې کوله، چې د خپل د محیط فورم یو پرابلم دی او خپل د کور د فورم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنه کې چې ما مطالعه کړه، ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مو ځینې وړاندیزونه کړي، که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي.
خپله د میندو خبره ډېره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خوښ خپلې شیدې ورکړي، او وروسته د شپږو میاشتو وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا یې مور ټولنې ته یو وړاندیز دی. ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي، د عمر مطابق چې کوم واکسینه دي خپل د نیشنل هغه مطابق پیزله هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالیږي د مود ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی. د سګریټس کول نه چې مخکې مو درته وویله دغونه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي، او د بېځایه دوا څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوچنیان څه ګرم وساتل شي. د عامې روغتیا د پاره موږ بعض وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي، او د سګریټ او چلم او د دوو په تجارت باندې بندیز ولګول شي، او دا خلک دو په ازرار باندې پوه شي، او بل په دغو ټولنیزو غږیزو در ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحي تعلیمات زیات شي. د مور د شیدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو پاکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي، باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي، ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر ظفري له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو. تر بلې ویمو، زه احمد شیبر په خدای سپارم.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل سندس کی نو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل سات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دشمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبل بل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل جن دسپوگ میں کڑا دزہرا پست غزل خندا تا تنظرو کل زر کے گڑے دے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندر سپنو شگونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول کر کی جہان اٹھائے ران ران قتل